د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بایومتریک شویو رایو ډیره برخه د معلوماتو زیرمتون ته انتقال شوي دي. په پېښور کې د یو مارکیټ د مالکیت پر سر له پاکستان سره د ډیپلوماتیکې لانجې وروستی حال او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ټاکلي مهال ویش سره سم د ابتدایي نتایجو اعلان ته پر وخت ژمن دي او هڅه کوي چې ځان رانډ شي. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څلورو ولسوالیو کې له تصفیه وروسته دا مهال په درکت ولسوالۍ کې نظامي عملیاتو ته زور ورکړل شوی. د بدخشان له اردو څخه د ملکی تلفاتو د مرکوب لري پټونه ورکړل شوی او په سوریه کې کوردی مشان وایي د ولسمشر بشر الاسد د سره د مسکو په منځګړیتوب دوی توافق کړی او دا توافق د محل یوازې په دې متمرکز دی چې د سوریه ځواکونه له ترکیه سره په پوله ځای پر ځای شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشروعي د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ټاکلي مهال ویش سره سم د ابتدایي نتایجو اعلان ته ژمن دي او هڅه کوي چې په دې کې ځنډران شي. هوا عالم نورستانی چې د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نورو غړو د کمیسیون د دارالانشا له چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې څرګندونې کولې، وویل مرکزي سیستم ته د بایومټریک دستګاهو څخه د معلوماتو د لیږد په برخه کې رامنځته شوې تخنیکي ستونزه حل شوې او تر 1,900,000 زیاتې رایې عمومي سیستم ته انتقال شوې. دا چې دا انتخاباتو لمړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلان شي کنه، میرمن نورستانی وویل دوی خپل چارې چټکې کړي څو په ټاکلي وخت پایلې اعلان شي.
امر منګه او دارالانشا ټول په دې باندې متحد یا سچاول خپل ټایم لاین مس نکو کایانه نایانه داخله د ستونزې په اساس کېږي. دا بیا موږ د افغانستان د خلکو سره شریکوو. موږ نه غواړو چې د افغانستان د خلکو نه زموږ د فعالیتونو د یو ذریع په اساس هم موږ په اصطلاح پټ وساتو.
خغلی نورستانی هغه اوازی هم رد کړي او بخې اغلی نورستانی هغه اوازی هم رد کړي چې ګوندې د کمیسون د غړو ترمنځ اختلافات موجود دي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ هم ټینګار وکړ چې هڅه کوي په ټاکلي وخت ابتدایي پایلې اعلان کړي، خو که د کومي ستونزې له کبله پکې ځان هم راشي هغه به د اونیو یا میاشتو نه بلکې د څو ورځو ځنډ وي. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څلورو ولسوالیو له تصفیه وروسته دا مهال په درقد ولسوالۍ کې نظامي عملیاتو زور اخیستی. د افغانستان د دفاع د وزارت د مرستیال جنرال یاسین ضیا په مشرۍ د دې پوځي عملیاتو د پیلېدو راهیسې 13 ورځې تیرې شوې. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل دا مهال امنیتي ځواکونو د درقد په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان محاصره کړي دي.
در جریان عملیات د 67 نفر کشته
بده دوی په دیا تل سرزنوی عملیاتو کې یو سلوش په توسوال وجل شوی چې د دوی مشان او قمندانان هم پکې شامل دي. پاینال کې د وسلوالو د ټپیانو شمیر یو سلو 28 ته رسیدي. بلخو له بدخشان څخه په ورکل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې دغه تا د ناامن ولسوالیو د تصفیه په عملیاتو کې هوایی بمباریو لکتر لګلس ملکیانو تمرکز شو بلاړولي. د ځای چارواکو په وینا د بریدونه پروند وردوج ولسوالی په باشون سیمه کې شوی دي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس احمد بشیر سمیم ازادي رډیو ته ویل د باشون سیمه د بدخشان د اردوج او زیباک د نام نو ولسوالیو ترمنځ پرته ده. د خغلی سمیم په وینا طالبان او دغل تور سره ملګری بهرنی وسلوال په سیمه کې له ولسی خلکو څخه د ډال په توګه کار اخلي. په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ د ماموریت عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جګړه کې وسلوالو ته ماتې ورکړې او په دې وروستیو کې د تورستانو مهم کسان له منځه وړي او ډېرې سیمې له هغوی بیرته نیولې. ارګ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا څرګندونې جنرال میلر د یک شنبې په ماښام له ولسمشر غني سره په لیدنه کې کړې دي. د سوریې کوردی مشان وایي د ولسمشر بشر الاسد سره د مسکو په منځګړیتوب د دوی رامنځته شوی توافق دا مهال پر دې متمرکز دی چې د ترکیې سره پر پوله د سوریې ځواکونه ځای پر ځای شي او دواړه خواوې به په سیاسي مسلو وروسته خبرې کوي. لوړپوړي کوردي سیاستوال الدار خلیل وایي دا بیړنی تدبیر چې د اسد مهم متحد روسیه به یې څارنه کوي د دې لپاره دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د یرغل مخه ډب شي. د امریکا متحده ایالاتونو د یکشنبې په ورځ ویل دوی به د سوریې له شمال څخه پر دې سیمه د ترکیې د یرغل له کبله خپل زر تنه سرتیري وباسي. ترکیې د سوریې په شمال کې وروسته له هغې عملیات پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې په شمال کې له دوو سرحدي پوستو د هغو امریکایي سرتیرو د وتلو پرېکړه وکړه چې له کلونو د غلطه ځای پر ځای وو. ملګرو ملتونو ویلي تر 130 زیات کسان د ترکیې د دې یرغلیزو عملیاتو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او په پولینډ کې د یکشنبې د ورځې د عمومي انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې په دې هیواد کې د قانون او انصاف په نوم واکمن نېشنلیست ګوند په 40% رایو دا انتخابات ګټلي. د بدني ائتلاف په نوم د پولینډ اپوزیسیون لویه منځپالې ډله د 20% رایو په اخیستلو دویم ځای لري. د دې ائتلاف لوی ګوند د مدني پلاټ فورم په نوم سوداګري پلوه اپوزیسیون ګوند دی چې له 2005 څخه تر 2015 کال پورې پر پولینډ واکمن و.
لازده رادیو مخامنه خبری مجله اوری. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې و باوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو زیاته برخه بایومتریک شوې رای د معلوماتو عمومي زیرمتون ته انتقال شوې دي. په ولسي جرګه کې نن یو ځل بیا د وکیلانو او پولیسو ترمنځ د تورو شیشو د لرې کولو د لانجې په اړه بحث وشو.
من حق ورکو پولیسو ته چې د قانون مطابق تلاشي وکړي، اما دا حق نه ورکو چې هغه د چا بې عزتي وکړي.
په پېښور کې د یو مارکیټ د مالکیت پر سر د لانجې د حل لپاره هڅې روانې دي او په کونړ کې قومونو د هغې پروژې د ملاتړ ژمنه کړې چې د ځنګلونو د ساتنې لپاره پیل شوې.
د علاقې سپینګیري علما ټولو دې سره دا ژمنه وکړه چې دغه ونې نورې به نیالګي بنالو، هر قسمه مالي ځاني تعاون کوو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د کورد ملیشو مشران وایي له دمشق سره یې ځکه معامله کړې چې پر سوریې د ترکیې د یرغل مخه ونیسي. لازده رادیو مخامنه خبری مجله او ری قدر من اوریدون کو تاسو را بولم د راپورونو د لړۍ اوریدو ته. د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو څخه 1.3 میلیونه بایومتریک شوې رایې عمومي سروار یا د معلوماتو عمومي زیرمتون ته انتقال شوې دي. د دې کمیسیون مشرې هوا علم نورستانۍ نن خبریالانو ته وویل چې دا رایې له 22,588 محلونو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د درغلیو له کبله اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپۍ اوروي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې عمومي سرور ته د بایومتریک شویو رایو د انتقال پروسه په چټکۍ سره روانه ده او تر سبا پورې به دا مرحله بشپړه شي. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانۍ د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل تر اوسه د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو څخه 1.5 میلیونه بایومتریک شوي رایې عمومي سرور ته انتقال شوي دي. اغلی نورستانۍ وویل دا مهال تخنیکي ستونزه په بشپړه توګه هواره شوې ده.
ډیرخه په چټکۍ سره سرور سره روانه ده چې زر تر زره به نورې لاسته راوړنې چې په دې برخه کې موږ لرو هغه به ستاسو سره شریکوو. کمیسیون یو ځل بیا په دې باندې متعهده دی چې موږ هماغه شفافیت ته ژمنتیا، بې طرفۍ ته ژمنتیا، کاندیدانو ته دا اطمینان ورکو چې دوی ودې هیڅ اندېښنه ونه لري.
میرمن نورستانی وویل چې دغه څه باندې 1,000,000 رایې له 22,500 محلونو څخه دي او نږدې 4,500 نور محلونه پاتې دي چې ډېر ژر به دا پروسه پای ته ورسیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي لومړنۍ پایلې به یوازې 1 یا 2 ورځې وځنډېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د درغلیو له امله اندېښنه ښودلې ده. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په یو نوي بیان کې له ټولو اړخونو غوښتي چې مخکې له وخته قضاوت څخه ډډه وکړي. د افغانستان پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو د پایلو اعلان به 2 ورځې وخت ونیسي. یوسف رشید داسې وویل:
2 ورځې تاخیر د پایلو په اعلان کې اوس هم زه ډېر ممکن نه وینم او کېدای شي دغه نه زیات تاخیر ولري، ځکه چې کمیسیون تقریبا د 2,500 شاوخوا کې د محلاتو هغه معلومات د بایومیټریک په حساب باندې سیستم ته وارده کړي دي چې په دې کې تقریبا 500,000 رای غیر بایومیټریکي دي.
دوی وایي د محل ویش نقص یا ورته پام نه کول د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه ده. خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې اوسنیو شرایطو ته په پام هغه څه چې اوس ډېر اهمیت لري د انتخاباتو شفافیت او پاکې پایلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو د پولیسو د هغو مامورینو د جزا غوښتنه وکړه چې په دې ورسیو کې د دې جرګې له 2 غړو سره شخړه کړي. د جرګې په عمومي غونډه کې د دې موضوع د مطرح کېدو پر مهال د جرګې یوې کمیټې ته د کورنیو چارو وزارت سرپرست او د ملي امنیت د شورا مرستیال ورغوښتل شوی و. د ملي امنیت شورا او د کورنیو چارو وزارت پر ټولو د قانون د یو شان پلي کېدو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې یو شمېر خاریانو د پولیسو د ځواکونو د ملاتړ په خاطر مظاهره کړې وې. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د پولیسو او د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د موټر په سر د شخړې لرامسته کېدو وروسته د دغه جرګې لومړی علني ناسته پر دغه جنجال 4 ورځې اوړي. خو د ولسی جرګې غړي اوس هم د پولیسو پر هاغو مامورینو قهرجن دي چې د جرګې له ځینو غړو سره جنجال کړی دی. د ولسی جرګې یوې کمیټې د دوشنبې په ورځ د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د ملي امنیت د شورا مرستیال د پیښې د ارزولو په خاطر ورغوښتي وو. د ولسی جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار چې په دې ورځ د جرګې د ناستې مشري کوله وویل:
موږ حق ورکو پولیسو ته چې د قانون مطابق تلاشي وکړي، اما دا حق نه ورکو چې هغه د چا بې عزتي وکړي. یو کمیټه تعین کړې ده، پرون رښتا د اوس جلسه لري. وزیر صاحب داخله، معاون صاحب د شورا امنیت، معین صاحب د وزارت داخله دې راغوښتي دي. نتیجه به معلومه شي چې څوک ملامت ده او څوک سلامت ده.
دا په داسې حال کې د چتیر شپه د ولسی جرګې یو شمېر غړو د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د یادې موضوع په تړاو لیدلې دي. د ملي امنیت شورا په خپل اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلی محب ویلي هیڅوک د چا د سپکاوي حق نه لري، خو پولیس مکلف دي چې قانون پر ټولو یو شان پلی کړي. ولسی جرګه د یادې پیښې د څېړلو لپاره د یوې ځانګړې کمیټې د جوړولو خبر ورکوي. د دې ترڅنګ د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا د پولیسو ملاتړ کوي. رمضان بشردوست وایي:
وکلای محترم کسانی که وجدان دارن،
څوک چې وجدان لري په قرآن شریف لاسی کې او د قانون پر رعایتولو قسم کړي، مونږ باید وپوهیږو چې واوجیم زرهي موټر چې تور فلم ولري د قانون خلاف دی. له امنیتي یونیفورم نه ګټه اخیستل د قانون خلاف دی. تاسو له هغو کسانو دفاع کوئ چې موټر یې واوجیم پلیټ لري، دا په قانون کې جرم دی. ستاسو کمیټه د قانون خلاف ده، مشروعیت نه لري.
د کورنیو چارو وزارت ویلي د پولیسو ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د تورو خیخو موټر ودروي. د شکایت کوونکو استازو موټر هم تورې خیخې لرلې چې پولیسو د کابل په ختیځ کې ودرولی و. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی وایي:
وکیلان د افغانستان د خلکو عزتمند استازي دي، ورته احترام لرو. د کورنۍ چارو د وزارت لخوا ورته هیڅکله توهین نه دی شوی. یوه قضیه چې د دوو وکیلانو پولیسو ترمنځ شوې وه، موږ تر ارزونې لاندې نیولې ده.
په ورته وخت کې د هرات یو شمېر اوسیدونکو په دې اړه د پولیسو ملاتړ کړی دی. سربیره پر دې د ټولنیزو شبکو یو شمېر غړو هم په دې تړاو د ولسی جرګې پر غړو انتقاد کړی او د پولیسو عمل یې ستایلی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د هلمند ولایت د ملي امنیت ریاست په مرکز لشکرګاه کې د دریو تروریستي ډلو د نیولو خبر ورکوي. د دې ریاست چارواکو هغه کسان نن رسنیو ته وښودل چې په دې وروستیو کې په لشکرګاه کې په تښتونو، ترور او نورو جنایي پیښو کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې اړه نور جزئیات لري.
د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین چې په دې اړه رسنیو ته معلومات ورکول، یادو کسانو په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې ډول ډول خو ډیر خطرناک تروریستي فعالیتونه ترسره کول. شغل یاسین رسنیو ته وویل د ملي امنیت ځواکونو په خپل اپراتیفي عملیاتو کې د نیول سوو ډلو او افرادو سره ګڼ شمېر وسلې، چسپکې، ماینونه او مهمات هم نیولي دي.
خوشبختانه د بیا هم د زیرکو اپراتیفي کارمندانو د تپتالاش په نتیجه کې دغه ګروپ تثبیت او بالاخره دغه تروریستي ډله همو نیول شو. د دې سره څنګه کې په نظامی عملیاتو کې جمن او 15 میله مختلف اصلي نیول شو چې تاسو عملا نولید د دشمن نه، او د دې تر څنګ هغه 15 الکې چسپکی ماینونه چې دوی غوښته چې خار کې مختلف وسایتو کې ځای په ځای او بیگنا خلک شهیدان کې هغه هم ونیول شو.
د تروریستي او جنایي جرمونو سره په تړاو دغه درې مشکوکې ډلې په داسې حال کې رسنیو ته ښودل کیږي چې په دې وروستیو کې د غلا، ترور او جنایي پیښو له امله د لشکرګاه ښار او نږدې سیمو اوسیدونکي اندېښمن شوي دي. اما د هلمند والي وایي د دغه کسانو تر نیولو وروسته په ښار او شاوخوا سیمو کې د تروریستي او جنایي پیښو ګراف راکم شوی دی.
او د غلاو ګراف چې راټیټ شوی دی، یو هم خپله امنیت ملي کارمندانو هم څلور غلې نیولې چې فعلاً اعترافات هم لري او تحقیقات هم ته ادامه لري. همدارنګه د امنیت قمندانې 15 شاوخوا په دې دوه میاشتو کې غلې نیولې دي چې عملاً تاسو د مطبوعاتو له خوا وختاً په وختاً دغه کړی چې هغه تحقیقات ادامه او عدلي او قضایي ارګانو ته سپارل شوی دي.
د هلمند د ملي امنیت منصوبینو د نیول شوو کسانو سره 15 شمېله وسلې، یو شمېر چسپکي ماینونه او نور ډول ډول مهمات هم خبریالانو ته وښودل. د هلمند والي چې په دې اړه د رسنیو سره معلومات شریکول ول، هر کسان چې په خپل جرم اعتراف کړی دی ټول عدلي او قضایي ادارو ته سپاري. په نیول شوو کسانو کې دوه ښځې هم دي چې د هلمند د ګرشک ولسوالۍ څخه د یو ماشوم د تښتونې په تور تر پلټنو لاندې دي. محمد الیاس دایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
لازادی رادیو مخامنه خبری مجله اوري. افغان حکومت وایي چې په پیښور کې د یو مارکیټ پر سر د پاکستان سره لانجه کوشش کوي چې د خبرو له لارې حل کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادۍ راډیو ته وویل په پاکستان کې افغان سفیر ته دنده سپارل شوې ده چې دا لنجه د پاکستان له حکومت سره مطرح کړي. فیروزه عزیزی له کابله په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر مانی وایي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پېښور د افغان مارکیټ د ستونزې د هواري لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان مارکیټ د ړنګولو او له دغه مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ د راښکته کولو په تړاو د پاکستان د حکومت اقدام قانوني نه دی. ښاغلی صدیقی وایي
د افغانستان سفیر په پاکستان کې دغه مسله هغه د ډیپلوماتیکو مجراو نه تعقیبوي تر څو د افغان مارکیټ هغه ستونزه حل سي. خو خپل زمونږ سفارت په پاکستان کې دا تصمیم نیولی تر څو دا مسله حل سي. ویزې پروسس هلته په قونسلګری کې هغه موقتا ودرېږي، یعنی دا تصمیم خپل سفارت نیولی.
افغان مارکیټ په پېښور کې د یو شمېر افغان سوداګرو او هټیوالو د سوداګریزو توکو د پلور او پیر مارکیټ دی چې له کلونو راهیسې فعال دی. د تېرې پنجشنبه په ماښام په سلګونو پاکستاني پولیس افغان قونسلګری ته له خبر ورکولو پرته دغه مارکیټ ته ورغلی او د افغانستان بیرغ او لوحه یې ترې راښکته کړې ده. افغان چارواکي وایي پولیسو نیت درلود چې دا مارکیټ تخلیه او ړنګ کړي. د پاکستاني پولیسو دغه کار د افغان حکومت غبرګون راوپاروه او په دې تړاو یې یوه اعلامیه خپره کړه. په دغه اعلامیه کې چې د تېرې جمعې په ورځ خپره شوه، راغلي چې د پاکستان پولیسو دا اقدام غیر مسؤلانه او د افغانستان بیرغ ته سپکاوی ګڼل شوی. افغانستان د پاکستان حکومت د دې اقدام په خبرګون په خیبر پښتونخوا کې خپل قونسلګری هم وتړله. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په پېښور کې د افغانستان حکومت د قونسلګری د تړلو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال د خبر لمخې د خیبر پښتونخوا استري محکمې سمو د مخ کې پاکستانی پولیسو ته د دغ مارکیټ د تخلیکولو دستور ورکړو. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي پاکستان باید له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ د راټیټولو په تړاو له افغان حکومت نه بخښنه وغواړي. د نړیوالو چارو په انتظار خادم
د افغانستان د بیرغ کټ کول هم دارنګه د افغانستان ملکیت پاکستانی شخص سپارل کته هم راپورونه داسې وایي چې محکمه فیصله کړې ده، ولی پاکستانی محکمه نشي کولی چې خپل تبې ته د افغانستان جایداد ورکړي. دا باید یو دریمګړي محکمه تصمیم ونیسي. کته هم دا محکمه تصمیم ونیسي بیا هم باید افغانستان سفارت او قونسلګری په جریان کې وي. نو زه فکر کوم چې دا په خپل ذات کې ډیپلوماټیکو اصول نه خلاف ورزي ده. لازم نه ده چې پاکستان په داسې حساس حالاتو کې د افغانستان د خلکو حیثیت هغه احساسات صدمه ورسوي.
کاغلی خادم وایي د پاکستان حکومت باید له دغه اقدام مخکې د افغانستان قونسلګری په جریان کې پریښودلې و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د انتخاب او بخې د معلوماتو او معلوماتي ټکنالوژي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په هیواد کې پوستي خدمات تر بل هر وخت زیات شوي دي او اوس د هیواد په ګوټ ګوټ کې د دوی خدمات رسیدلي دي. د افغان پوست د ادارې رئیس نن په کابل کې خبریالانو ته د پوست د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې په هیواد کې د پوستي خدماتو د نوي کېدو لپاره هڅې روانې دي. خاطر پردیس د نوموړي د څرګندونو جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مخابراتو ټکنالوژي وزارت په هیواد کې د پوستي خدمتونو د ښه کېدو خبره کوي، خو یو شمیر پوست وړونکي عوام وګړي د دغو خدمتونو د نه معیارتوب له امله شکایت لري. پوست وړونکی محمد تمیم خیرزاد چې شپږ کاله کېږي دا دنده ترسره کوي وایي کار شوی، خو د پوست رسولو لپاره لازم فرصتونه نه دي برابر شوي.
د تیرو کلونو په پرتله اوس لږ څه ښه شوي دي. مثلا مخکې مو د بایسکل په وسیله دا کار ترسره کولی، خو اوس یې د موټر سایکل په وسیله کوو. خو ستونزه دا ده چې تیل نه راکول کېږي. له خپلو پیسو تیل اخلو. د ورځې له شپېته تر اویا پاکټه پوستونه انتقالوو.
په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان د پوست رسولو د خدمتونو په اړه انتقادونه لري. دوی وایي تر ډېره پوستي پاکټونه دوی ته په مناسب وخت او پته نه رسیږي. د کابل ښار یو تن اوسېدونکی حامد:
اما بدبختي دا ده چې دوی د یو منظم قانون له لارې نه هغه نشي کولی دا خدمات نشي وړاندې کولی. یعنې هغه که څوک پوستي خدماتو له لارې نه خپل شی یو بل هېواد ته لیږي یا یو بل ولایت ته لیږي، همغه ځای کې کوم کس ته چې دغه څه شی ورلیږي هغه مشکلات سره مخ کیږي. یعنی دوی هم یو سمه تاریخه ولار ورتنه لري چې وکول شي دغه خدمات په سمه توګه تر سره کړي.
په افغانستان کې پوستي خدمتونه 150 کال مخکې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال خپل فعالیت پیل کړ. د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسولان وي اوس مال په افغانستان کې یو دولتي او نه خصوصي شرکتونه د خدمتونو تر سره کوي. د افغان پوست ادارې رئیس احمد وحید فیض د دوشنبه په ورځ د پوست نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډه کې خبريالانو ته وویل چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د هڅو په نتیجه کې په دې برخه کې په هیوادنی او نړیواله کچه د خلکو ستونزې هواري شوې دي.
ډیجیټل ساختنه
د بکسونو ډیجیټلول، د پوستخانو عصري کول، د تعقیب سیستم رامنځته کول، د مرکز سره د ولایتي پوستخانو نښلول اوس خپل تدارکاتي مراحل بشپړوي. هغه کارونه دي چې دغه وزارت یې د پوستخانو د وړاندې کولو د شکېدو په هدف ترسره کړی.
ښاغلی فیضوی اوس مهال د افغانستان د پوست اداره 433 پېټه پوستخاني 35000 پوستي صندوقونه لري چې 40 پوستخاني په کابل کې دي.
آزادی خبری مجله اوری.
اوس هم ورزو کنر ته. د کنر ولایت په مانوګي او اسمار ولسوالیو کې د ځنګلونو د ساتنې او بیارغونې لپاره 4 میلیونه امریکایي ډالر ځنګړي شوي دي. نن د همدې لپاره د دې ولسوالیو د ځنګلونو د ساتنې شوراګانو سره قراردادونه لاسلیک شول. د دې ولسوالیو اوسیدونکو ژمنه وکړه چې له دې وروسته به ځنګلونه نه یوازې دا چې وحي بینه، بلکې په بیارغونه او ساتنه کې به همکاري کوي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صافی ازادي راډیو ته وویل په اسمار او ماڼوګي ولسوالۍ کې په تیرو کلونو کې زیات ځنګلونه وهل شوي. د وهل شوو ځنګلونو بیا احیا او د پاتو ساتنه ډیره اړینه ده، نو ځکه یې په یادو ولسوالیو کې د شوراګانو سره قراردادونه لاسلیک کړل.
د ځنګلونو بیا احیا او د ابریزو او د ځمکو او د اوبو تلپاتې مدیریت عنوان لاندې دغه پروژه چې د جیف ډونر لخوا نه تمویلیږي، یعنی ګلوبل انوایرنمنټل فیسیلیټي، دا 15 کلنه برنامه ده او نه یوازې دا چې د ځنګلونو احیا پکې ده، بلکې د ظرفیت لوړونه او په دې کې د بعضې اړینو ساختمانونو جوړول په ابریزو کې چې هغه عبارت دی د چک ډیم نه، هغه د اوبو ذخیرې جوړول دي، د اوبو سیستمونه هلته عیارول دي.
انعام الله صافی وایي په نوې پیلیدونکې 15 کلنه پروژه به 4 میلیونه امریکایي ډالر ولګیږي. په کونړ کې اوس هم داسې ځایونه شته چې پکې ځنګل وهل کیږي او وهل شوي لرګي په قاچاقي ډول له کونړه ویستل کیږي، خو د دغو دوه ولسوالیو قومي مشرانو نن حکومت سره ژمنه وکړه چې نور به په خپله سیمه کې ځنګل وهلو ته اجازه ورنه کړي او د نوې پیلیدونکې پروژې به هر ډول ملاتړ کوي. د ماڼوګي ولسوالۍ قومي مشر مولوي عبدالعزیز او د اسمار ولسوالۍ قومي مشر حاجي ملنګ ازادي راډیو ته وویل
چې موږ د علاقې سپینګیری علما ټول دې سره دا ژمنه وکړه چې دغه ونې چې کومې د دین تیرو لسیزو کې قدې شوې دي دغه برحمانه کار به نور په دې ولایت کې نه کیږي او ورپسې نور به نیالګي بنالو او داغه سربچ کوم ده مونږه هر قسمه مالی ځانی تعاون کو چې دا پروژه مخ په وړاندې لاړ شي.
د نختلو ځنګلات مونږ د اسمار ولسوالۍ په ډېر تعداد نه لرو، یو څه اندازم چې لرو هغه مخکې د جهاد په دورو کې د پردو لاسونه یا د پردو دغو باندې هغه وهل شوي دي او نوي وس ولسونه او خلک دې ته تیار دي چې نوې نیالګي ولګي او دا وساتنه وکړي.
د ځنګلونو او کرنې چارو کارپوهان وایي ځنګلونه سیمې ته د ښکلا ورکولو ترڅنګ د هغې سیمې اوسیدونکو ته پاک هوا برابروي او کاربن دای اکساید یا ککړه هوا جذبوي، د سیلابونو او تیزو بادونو مخه نیسي او نورې زیاتې ګټې لري. نو هر انسان ته پکار دی چې له ځنګل وهلو ډډه وکړي او په بیا رغونه کې یې پوره همکاري وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونې وروستی راپور ته ورځو. د سوریې د کورد ملیشو مشران ویل دمشق سره معامله یې د دې لپاره کړې چې د دې هیواد په شمال کې د ترکیې د پوځي یرغل مخه ونیسي. په سیمه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو پر وړاندې د نړیوالو د عکس العملونو په دوام د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د ترکیې دا یرغل وغنده او هغه یې له نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله. په دې اړه نور جزئیات زما همکار نوریاس نوري اوروي.
د سوریې د کردانو مشرانو وایي چې د ماسکو په منځګړیتوب د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د شوې موافقې له مخې د سوریې ځواکونه د ترکیې له پولې سره ځای په ځای کیږي او دواړه لوري به پر سیاسي اړخ وروسته خبرې وکړي. مخکښ کرد سیاستوال الدار خلیل وویل دغو بیړنیو اقداماتو چې د اسد مهمه متحده روسیه یې څاري هدف دا دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د یرغل مخه ونیول شي. د کردانو یو بل جګپوړي چارواکي بادرن جیا کردو ویل وروسته له هغې چې امریکایان له سیمې ووتل او د ترکیې حملې ته یې شین انصراغ ورکړ، موږ اړ شولو چې بله لار ولټوو او هغه له دمشق او موسکو سره خبرې وي چې څرنګه کولی شو یوه لاره ومومو او د ترکیې د حملو مخه ونیسو. د سوریې دولتي رسنۍ وویل چې پوځ نن د شمال لویدیځ تل تمر ښارګوټي ته داخل شوی دی. دغه ښارګوټی د ترکیې د پوځي یرغل د اصلي محور ځای په 15 کیلومتره کې دی. کورد مخکښ سیاستوال الدار خلیل وویل اوس لومړیتوب دا دی چې د پولې امنیت د ترکیې له خطره خوندي شي. هغه زیاته کړه چې دوی د دمشق له حکومت سره په تماس کې دي چې په راتلونکي کې یوه ګډ دریځ ته ورسیږي. د ترکیې د پوځي عملیاتو هدف په سیمه کې د کردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو چې انقره یې د کردانو د کارګرانو ګوند یا پیکېکې یوه څانګه ګڼي ماتول دي. پیکېکې له 3 لسیزو را په دې خوا د کردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه مخته وړې ده. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون یکشنبه وویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ ورته امر کړی چې امریکایي ځواکونه د سوریې له شمال څخه په خوندي او هر څومره ژر چې کېدای شي وتل پیل کړي. هغه دا ونه ویل چې ترامپ له سوریې د ځواکونو د وتلو امر کړی، خو داسې ښکاري چې دې ته په پام سره چې د جګړې په ډګر کې وضعیت هره شېبه تغییر مومي دا به بل ګام وي چې متحده ایالات پورته کوي. په سیمه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په وړاندې د نړیوالو عکس العملونو په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د سوریې په شمال کې د ترکیې یرغل وغانده. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلوک چې په لوکزمبورګ کې څرګندونې کولې، پر یوه ګاونډي هېواد د ترکیې دغه یرغل له نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله او وویل چې د بل هر هېواد په څیر ترکیه باید نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. د دې ټولنې مشران غواړي چې پر ترکیې نور هم د وسلو پلورلو بندیزونه ولګوي. ملګرو ملتونو ویلي لکه چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي عملیات پیل شوي، له دې سیمې له 130,000 زیات کسان وتلي دي.
له دې راپور سره د خبرونې په وروستیو شیبو کې تاسو ته څو پیغامونه اورو چې د اس ام اس په وسیله مو راستولي. حبیب الله نوري له بدخشان نه لیکلي چې د قانون ماتونکو وکیلانو پر وړاندې د پولیسو د اجراتو ملاتړ کوم. شیرالام انډیوال د پکتیا ولایت له آریوب ځاځي ولسوالۍ نه لیکي، موږ ولسي جرګه نه غواړو دا هسې د افغانستان بودیجه ختموي. او د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکي، تر څو چې په افغانستان کې اداري فساد